یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه اسمت چاروانیم د ازادي رادیو د خبرونه تمو هرکلی کوم د راپورونو لمخې د امریکا ولسمشر ممکن په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت موده څو میاشتې اوږده کړي په دې خبرونه کې چې د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په فاریاب ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تبلیغ جلب او جذب اتلس کسیزه ډله نیولې او امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار لا پیل وروسته په خپل لمړنۍ غونډه کې پرون د مارچ په 13 نیټه په لاسي شخړه کې ښکېل شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتې دوه غور کوي. د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د وی با خبرې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت ټیم له غړو سره په ورستۍ خبرو کې په می میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو لیستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نوومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جو بایدن ویلي چې تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستان د پوځیانو ایستل ګراندی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر بیا نن ازادي رادیو ته وویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او دا پریکړه به هم د جګړې په مخارولو اغیز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي د جګړې د مخارولو او په نظام کې دا سیاسي مشارکت لپاره یو وزنې او اساسي حل لار اوربند او سولې ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
تا کل سوي و امریکایي ځواکونه ترمیم میاشتې پوري افغانستان ووزی په دې اړه نور تفصيل په همدې خبرونه کې. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې پای ته رسول ملي بحث ته اړتیا لري چې د په وینا افغان ژورنالستان مهم رول پکې لوبولای شي. ښاغلی غنی پرون د خبريال د ورځې په مناسبت په ار کې په یو غونډه کې خبريالان نه یوازې د بیان د ازادي بلکې د هیواد راتلونکو مدافعینو بلل. ولسمشر په دې غونډه کې یو شمېر هغو خبريالانو ته چې د دندې پر مهال وژل سوي د میډالونو او د یو صندوق لري د مرستو اعلان هم وکړ. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې مرستو ویش باید عادلانه وي.
د شهید خبرنگارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړی توپ ورکول کیږي او دا ټول د رسانو په مخ کې چې دوی ته ورکوي تثبیتیږي.
افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی هیواد و. په تیرو شپږو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال ایلیا استایی په ګډون تر لسو ډیر خبريالان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په فاریاب ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تبلیغ او جلب او جذب اتلس کسیزه ډله نیولې. د ملي امنیت ریاست نن په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو د عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه ګروپ خپل تبلیغي غړي د افغانستان نور ولایتونو ته لېږل چې خلک داعش ډلې ته جذب کړي. همدارس د اعلامیه لمخې د ډلې یا هستې خلک ترهګریزو او جرمي اعمالو ته هڅول او د اختطاف د ملکي وګړو دولتي کارکوونکو او سوداګرو په ترور او د باج اخستلو په فعالیتونو کې شکیل ول. افغان پوځي چرواکي په فاریاب ولایت کې د څلور هوایی بریدونو په ترڅ کې د نږدې ډیر شو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. په شمال کې د شاهین قلو اردو په یو اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي د هوایی بریدونه تیر ورځ د فاریاب د قیصر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې بریدونو کې ولس نور طالبان ټپیان سوي دي. د اعلامیه له مخې وسلوالو مخالفینو د دغو پرله پسې بریدونو په نتیجه کې د قیصر ولسوالۍ له مرکز څخه شاته کړی او د کلیو د تصفیه لپاره د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کور په کور تلاشي روان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار لا پیل وروسته په خپل لمړنۍ غونډه کې پرون د مارچ په 13 نیټه په لفظي شخړه کې ښکېل شول او په دې توګه د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژره ټینګښت او د چین د چلند بدلولو لپاره د امریکا هیلې نه هیلې سوې. په الاسکا کې د پرنوی غونډې پرانستونکو وینا و چې عموما په دې ډول غونډه کې ل 2 دقیقو نه زیاتېږي، ل یو ساعت زیات وخت ونیو، ځکه د دواړو خواو پلاو د یو بل پر سیاستونو انتقادونه وکړل. د دې غونډې لهم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چین هغو قوانینو ته چې د په وینا د نړۍ د بے ثباتۍ باعث کیږي او د اویغور مسلمانانو پر وړاندې د چین اقداماتو ته د اشاره په ترڅ کې وټاکه. د دې څرګندونو پر وړاندې د چین په کمونیست ګوند کې د ډیپلوماسۍ جګپوري چارواکي یانګ جی چی په ډیر غوسه خبرګون وشوت او ویل چې چین په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا له لاسوهنو سره سخت مخالف دی. د واشنگتن او پیکینګ اړیکې د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې پر مهال سخت کړکېچن شول. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د اس ال اس په نوم د فضائي توغولو سیستم پروند مارچ 14 نیټه په بریالیتوب سره وازمایه. د ازموینه له مخکینی ناکامي ازموینې شاوخوا 2 میاشتې وروسته وسوه. په میسیسیپی کې د ستینس په نوم د فضائي الوتنو په مرکز کې د پرونی ازموینې پر مهال د اس ال اس توغندې څلور وړ انجنونه د 8 دقیقو لپاره چې د ازموینې ټوله موده په دوامدار ډول لګیدلې و. د ناسا سرپرست مشر سټیف جورزیک په یو بیان کې د ازموینې سپورمې ته د انسان د استولو په مقصد د ناسا د پروګرام لپاره خورا مهمه وبلله. د آرتمیس په نوم د دې پروګرام هدف تر 2023 کال پورې سپورمې ته د یوې شزې استول او د سپورمې په مدار کې د یو فضائي تمځای جوړول دي. ناسا وایي چې آرتمیس مریخ ته د انسان د استولو لپاره لمړی ګام دی. د خبرونو پای
د ازاري رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني سپه دوله شپږنی وی او په یوش می شارونو کې په اف ام 3.15 سپه وري. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت د مودې پر اوجدولو خبر کوي. په اورزګان کې سلګونو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د مسکو په غونډه کې اور باندې اعلان کړي.
ور وژنه خدای نه د خوشا کړي، د رسول نه د خوشا کړي، نو تاسو کې چې تاسو ته وینه توې
د مزار شریف جوزجان د لوی لارې مسافر له نامنې شکایت کوي. خوستوال حکومت ګیله لري چې په دغه ولایت کې له ژبنو سره سره بندونه نه جوړوي.
د دوه مونټر ټیم چې کم دی هغه تر اوسه پورې دغه سرویم نه ده شوی.
جګړې په تخار کې پر سیمایزو هنرمندانو څه اغیز کړی او د وی حشرې یعنی مچ د ژوند پاره د وی جالبې څېړنې پاره معلومات ترکو. د روان خبرونې دوهمه نیمایي مو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې ده. د امریکایي رسنۍ ان بی سی د راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت تر نوومبر میاشتې پورې وغځوي. جو بایدن په خپل په ورستۍ مرکه کې ویلي چې تر ټاکلي ضرب العجل پورې یعنی د میتر لمړۍ له افغانستانه د پوځیانو ایستل ګران کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام به د جګړې پر کنټرول کوم اغیز ونه لري. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلی چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیوني شبکې د یوې با خبرې سرچینې په حواله لیکلي چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په ورستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیوني شبکې سره په مرکې کې د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستان ټول عسکر و باسي خو ویلی و کچیرې د ماموریت وغځیږي هم ډیر به وګد نشي. کچیرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي دا به د دوه تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2006 کال د فبروري په میاشت کې په قدر کې لاسلیک کړی و موافقه شوې و چې د 2021 میلادي کال د می میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووځي. د ان بی سی په راپور کې راغلی امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه خوده. تاوتریخوالی زیات شو، تاوتریخوالی زیات شو او دغه ډلې له القاعده سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکای ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه غیزی ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغیز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل، جو بایدن په داسې وخت کې افغانستان د عسکرو د استلو یا نه استلو په حق له پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په حق له بحثونه تود شوې دي.
په راپور کې مو د امریکایي رسنۍ ان بی سی په اساس واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت تر نومبر میاشتې پورې وغځوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم په پام کې و چې امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې سلګونو خلکو غوښتنه وکړه چې طالبان دې د مسکو په غونډه کې د اوربند اعلان وکړي. د اورزګان ولایت خلکو ویل چې له جګړو ستړي شوي او له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی د غوښتنه پرون په ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی امنیت قومندان مل پاسوال متیولا د شپږم تلین په مزغونډه کې وکړه. نور حل په دې راپور کې.
له جګړو څخه د غستړین د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی وجلسوی امنیت کمانډان مل پسوال متی الله خان د شپږم تلین په منځغونډه کې سر راغونډ سیوه. مدني پالا تاول افغان چې په یاتلین کې ګډون کړی وو او د ځوانانو په ستازي توبې خبري وکړي، لا افغان دولت او وسلوالو طالبان غوښتنه وکړه چې د مسکو په غونډه کې دي د اوربند اعلان وکړي څو روان افغان وژنه و دریږي.
نور په دې ولایت او بل خصوص په ګران افغانستان کې وروژنه بند شي. یو خاص غوښتنه د طالبانو څخه منایز د ځوان کوم چې نور وروژنه ځکه خدای نه د خوښه کړي، د رسول نه د خوښه کړي، نو ته څوک چې تر تا وینه توي.
په یادو مراسمو کې د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د جګړې د شدت پر ځای دی په افغانستان کې پر دایمي سولې او اوربند د فکر وکړي. والی وویل چې روان والی د غراز وویل چې په ورزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي او د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکی خلکو ته رسیږي.
طالبان دغه نن د مسکو په غونډه کې اعلان وکړ چې نور مش په افغانستان کې اوربند کوو او جنگ نکړو. هم د بیا رغونې په کارو کې او هم د حکومتداري په کارونو کې د خپل ادارې سره کومک وکړي، د خپل نظام سره کومک وکړي. زه مطمئن یم دلته چې د خلک نه چې دا ټول د نظام طرفدار خلک.
د اورزګان خلکو د غراز له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره د پخوانی او جلسوی امنیت کمانډان متی الله خان قضیه دی وسیړي او عاملینګي او د عاملینو سره دی قانوني چلند وکړي. متی الله خان د اورزګان ولایت امنیت کمانډانو چې پښ کال وړاندې په مرکز کابل کې و جلسو چې تر اوسه پورې په اړه معلومات نشته چې څنګه و جلسو او چا و جلې، خو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ توند خبري. د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ سخت خبري وشوي. امریکایي ډیپلوماټانو چین د یوغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړ او د هانګ کانګ او تایوان مسله یاد کړه چې بحث به پرې وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې د چین په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
روسل دی چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه وکړه. لدی سره د واشنگتن هغه هیلی کمزور شوې چې غوښتلې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمینه برابر شي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په وخت کې اړیکې خړپړ شوې وو هغه بیرته سم شي. د پنځشنبه په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماټانو په الاسکا کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتې شي د خبریالانو مخې ته تر یو ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بېساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انټونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالاتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنگتن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې متحد ایالاتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حملو او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو د راوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپلو متحدانو سره د چین په داخل او خارج کې د دغه هیواد د مخبوضیتیدونکو استبداد په وړاندې یو لاس ده. چین د کمونیست ګوند د جګپوړي ډیپلومات یانګ جی چی او د بهرنیو چارو د وزیر وانګی له لوري د سرګندونو ته په قهر ځواب ورکړ او وی ویل چین په خپل خاوره کې د امریکا له مداخلې سره مخالف دی. وانګی خبرداري ورکړ چې د داسې مداخلې په اړه مخبل سخت مخالفت سرګند کړی دی او د دې پر ضد به سخت اقدامات وکړو. وانګی امریکا تورن کړه چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د ستونزو په حل کې پاتې راغلی ده او په نور نړۍ کې د خپلې دیموکراسي لپاره مختګونو لاس واخلي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن ولایت په ولایت خبرونه هم لرو. ل دوه تر درو بجو پورې د پکتیکا والی زموږ ملمره د پکتیکا اوسیدونکو دی په ځنګړي ډول خبر ووسی او د خپل ولایت د ستونزو او مسایلو په اړه دی ل خپل والی څخه ل دوه تر درو پورې په ولایت په ولایت خبرونه کې پوښتنی وکي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه شمنه چې لمخې به په خوست کې د اوبو لوی بند جوړیږي لا هم نه عملي شوی. دوی وایي په ځلونو ورسره ژمنې شوی خو تر اوسه نه دی عملي شوی. خو د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداروي په راتلونکو 15 کلونو کې به په دې ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې سلګونه لوی او کوچنی پروژې تطبیق شي. په دې اړه راپور لرو.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ځوانان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څارویم نه ده شوي. په اصطلاح که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزی حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه مند تورکڼي مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریک شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه مند د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
په راتلونکي 15 کلن پلان کې تر 200 زیاتې پروژې په پلان کې لرو چې په خوست ولایت کې به تطبیق کیږي، چې دا غي د جملې څخه د دوه منده بندې چې د حمل میاش کې به د جوړولو قرارداد لاسلیک شي او عملاً په ساحه کې چاره پیل شي. د دې ترڅنګ 115 واړه بندونه دي چې پینځه کلن پلان کې به د خوست ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تطبیق کیږي. د کانالونو پروژې دي، د کاریزونو پروژې دي، د استنادي دیوالونو پروژې دي.
د خوست اوسیدونکو په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو په نه جوړېدونې وکی کوي چې د افغان حکومت له لورې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د دیارلسو لویو بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او یو شمېر به یې ډېر ژر بشپړ او خلک به یې له اوبو ګټه اخیستل پیل کړي.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت له امله امنیتي خطرونه ورته زیات شوي دي. په بلخ کې چارواکي وایي چې طالبان د دې لوی لارې په اوږدو کې د سړک د غاړې ماینونه شخوي او تر څنګ یې له سوداګرو باج اخلي. په اړه یې راپورته غوښي.
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې لا کابو دوه نیمو میاشتو راهیسې لکه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوې، په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوې او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلوردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالی ملاتړ چارې پر مخ بیايي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرني جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالۍ، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارپلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غورماج و
لبد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غورماج او قیصر ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرني تورستان سته، او په دې ورستوي کې په بلخ کې هم یو مورید و په چربولک ولسوالی کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یو هوایي برید کې ووژل شو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قومندانۍ ویان نوراغا فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسیږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر دوه کاله وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنګېدلي. اوس د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې او وشتنه داعشیان له بلخ ولایت څخه د تورستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولې لري فعال دي. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو دا بهرني جنګیالي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
ای اتبای خارجي کې اوس به فعال
دا بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولې لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاص موخه لپاره د پروپاګند په لار غوړځي څو تشویشونه ایجاد سي نږدې لري هوادونو ته او د ادارې دوه تړون ته او د نورو مسایلو په ضد باندې پروپاګند وکي.
تر دې د مخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې لا شپږ زیات بهرني جنګیالي چې اکثرا ازبکستاني، پاکستاني، ایغور او تاجکستاني وګړي دي د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
د شمال په یو بل ولایت تخار کې یو شمیر محلي سندرغاړي وایي د جګړو او نامنیو له امله نشي کولی د خوښیو محفلونو ته د لرو سیمو ته لاړ شي. یو شمیر دغو سندرغاړو ازادي راډیو ته وویل دوی چې له کلیو او بانډو د اصلي موسیقي ته مخه کړې اوسې فعالیت تر ډیره په تالوقان ښار پورې محدود شوی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
تخار ولایت کې سیمه ای سندرغاړي وای
چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پراخ فعالیت له کبله د دوی کاروبار سقوط کړی او دغه راز د موسیقي مینوال هم کم شوي دي. سیف الرحمن سمیم چې له شلو کلونو راهیسې موسیقي غږوي او سندرې وایي د دوی کاري ساحه اوس یوازې د تلقان ښار پورې محدوده شوې او نشي کولی له ښاره بهر ولاړ شي.
واقعا موسیقي محلي ما، موسیقي اصیل و بومي ما حالت خطر خوده تجربه.
رښتیا هم زموږ سیمه ییزه موسیقي له خطر سره مخ ده، ځکه کلیوالو سیمو سقوط کړی او د سندرغاړو او موسیقۍ پر وړاندې منفي فکرونه زیات شوي دي. پر موږ د فعالیت فضا تنګه شوې ده. زه ویره لرم چې په راتلونکو کلونو کې زموږ سیمه ییزه موسیقي له منځه ولاړه نه شي.
د سیمه ییزو سندرغاړو د خبرو له مخې چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربیره ځینې نورې ډلې هم د دوی پر وړاندې منفي تبلیغ کوي او له همدې کبله پر دوی د سندریز فعالیت فضا محدوده شوې ده. یو بل سندرغاړی محمد حقداد غلامی هم ورته خبره کوي.
محفلای خوشی میرفتیم، محفلای عروسی میرفتیم، در محفلای مردم اشتراک میکردیم، از همین طریق روزگار خدا
اوس موږ د ودونو په محفلونو کې ګډون نه کوو او له ښاره پرته لرې سیمو ته هم تللی نه شو. اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو، ځکه موږ له همدې لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوو. امنیتي ګواښونو زموږ هنر او موسیقي د سقوط له ګواښ سره مخ کړی ده.
د تخار ولایت ځینې اوسیدونکي هم د سیمه ییزو سندرغاړو د خبرو پخلی کوي او زیاتوي چې د امنیتي ګواښونو له کبله یو شمېر سندرغاړو او فرهنګیانو له دې ولایت څخه یې خپلې پښې سپکې کړې دي. لیکوال او شاعر محمد صادق قاضي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امروز در ولایت تخار ساحه برای هنرمندای محلی با کلی تنگ شده. اگر
تخار کی پر سیمایز و سندرغاړو د کار ساحه محدوده شوه ده، که وضعیت هم داسې ادامه پیدا کړي په تخار ولایت کې سیمایز موسیقي ورورو د ورکیدو په حال کې ده. په دې اړه زه ډیر پوهیږم، ځکه زه سندرغاړو ته شیرونه لیکم او کمپوزونه هم ورته جوړوم.
د تخار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي بیا وایي چې امنیتي ګواښونه نه یوازې پر سندرغاړو بلکې پر خبریالانو او فرهنګیانو هم د فعالیت ساحه محدوده کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
نن د افغانستان او زیمبابوې دوهمه شل اوره مسابقه کیږي. د دې مسابقې حال به شیبه په شیبه درکو. همداراز له دوه تر درو بجو ولایت په ولایت خپرونه لرو. هیله ده چې وایورې د خپرونه پکتیکا ته ځانګړې ده او دغه ولایت والی زموږ میلمه دی. اوس هم یوه په زړه پورې موضوع، مچان پر دې سربیره چې له کثافاتو سره یې سروکار دی ځان هم پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی، خو سرعت بیا داسې نه دی. د برایت سایت په نوم له امریکا خبریدونکې ویپانی په دې اړه یو څیړنه کړې ده چې جزئیات احمد شیبر در سره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه مشتا سوته چشکاری. کله چې تاسو ورته ګوري ډیر کله خپلې پښې، ځان، سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډیر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي، دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهیږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسأله د دوی د مرګ او ژوند مسأله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نشتی شیان په خوله ایسته کوي. د څیړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهیږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني، سره له دې چې سینسورونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم سکی چې ډاډه شي. د څیړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو، نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري، خو څیړنه څرګندوي چې یو مچ په یو ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي، چې دا د انسان له پلی تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي، او د مچ سترګې په یو وخت درې سو شپېته درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که سوي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي، ځکه چې نباتات القاح کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي، دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القاح کوي.
ساعت دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت دی. لنډو خبرونو وروسته د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. لومړی فریبا ظاهر لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپل ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سی تلویزیون شبکې د یوې باخبري سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرانیان خوندي کوي او دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغیز ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په فاریاب ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تبلیغ او جلب او جذب اتلس کسیز ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست نن په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. افغان پوځي چارواکي په فاریاب ولایت کې د څلورو هوایي بریدونو په ترڅ کې د نږدې دیرش وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. په شمال کې د شاهین کول اردو په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، د هوایي بریدونو تیره ورځ د فاریاب د قیصر ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو سوي دي چې په ترڅ کې ولس نور طالبان ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیله نه ده کړې. امریکایي او چینایي ډیپلوماټان د ولسمشر جو بایدن د کار لپاره وروسته په خپل لمړنۍ غونډه کې پرون د مارچ 14 نیټه په لفظي شخړه کې شکل سول او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژره ټینګښت او د چین د چلند د بدلولو لپاره د امریکا هیلي نه هیلي سوې. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د اس ال اس په نوم د فضائي توغولو سیستم پرون د مارچ 14 نیټه په بریالیتوب سره وازمایه.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما قسمی که قبلا هم اعلان کردیم، وظایف قلب و رگ ها در بدن انسان هست و البته تنها در بدن انسان نیست، از خاطر نزاکت نگیم، در بدن حیوانات هم هست. یک وقت در بین مردمی بود که انسان هم میگفتن حیوان ناطقه سالون و گپا بخل فراموش شد و امروز خاصتا میخواییم که توجه را به مسائل رگ هم، امراض رگ و غیره که هست بسیار زیاد مهم گفته میشه جلب کنیم و از او خاطر دکتر صاحب محترم دکتر سید خالد راشد که خودشان متخصص جراحی قلب و عویه هستند که رئیس شفاخانه الحیات هم میباشند، اونا مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب راشد خوش آمدین به برنامه صاحب.
سلام علیکم نظر صاحب، خوب هستین انشاءالله.
تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب، در برنامه گذشته روی مسائل قلب صحبت کرده بودیم، منتها مسئله رگ ها مانده بود. از او خاطر میگن که مسئله رگ ها بسیار زیاد مهم است، از او خاطر گفتیم که از شما در این مورد یک ذره معلومات بیشتر بگیریم، برای اینکه یگان مسائل تداوی هم ایست که پیش از اینکه آدم مریض شوه چاره باید بکنن، مخصوصا روی طول مجموعه رگ‌های بدن انسان. معلومات کلیدی میگن 100,000 کیلومتر طول داره این موضوع سیب. از این خاطر اهمیت عزیز بسیار زیاد مهم است. اگر سرکار 1,000 کیلومتر اگر جلوی چشم خود بیارین ببینین که چقدر مشکل زیاد است کوره حفظ بکنن و از او مثلا حفاظت بکنن. از این خاطر دکتر زی محترم، مال ما دکتری نکنم، رشته سخنه به شما میسپارم، لطفا در این مورد یک کمک معلومات بتین خوش میشیم. بفرمایید سیب.
واقعا
واقعیت دا ده چې انسان الله جل جلاله یو ډیر مغلق او پیچلې مخلوق پیدا کړی دی. په دنیا کې ټول خیاندار دي، خو موږ سم انسانان یو، په انسان باندې تفسیر ده. نو ژوند مغلق دی، ژوند مغلق دی. او بیا کله چې د انسان وجود لیدل کېږي، په هغه کې د زړه سیستم او دغه شان د رګونو سیستم چې په طبي ژبه کې ورته موږ کارډیوواسکولر سیستم وایو، یا انګلیسي ژبه کې د زړونو او د زړه او د اوعیو یا د رګونو سیستم، د انسان ټول وجود ته، د وجود هرې برخې ته او هرې حجرې ته هغلته ضرورت دی چې غذایي مواد ورسیږي او هغوی ته اکسیجن ورسیږي. او په دې ډول سره دا وی فاضله مواد که د کاربن ډای اکسایډ په شکل باندې او که د نور شیانو هغه د هغې نه راواخستل شي، که د الکترولایټونو او منرالونو په شکل وي، هغه باید د حجراتو نه اطراح شي. ټریلیونز یا بلیارډونه حجرات چې دي هغه انسان په وجود کې موجود دي، او هغه حجرات، هره حجره چې ده هغه ضرورت لري چې دا غذایي مواد په خپل وخت باندې ترلاسه کړي. دغه شانې معافیتي سیستم د تقویې لپاره هغه باید مختلف معافیتي مواد ترلاسه کړي. دا ټول د دې ضرورت پیدا کوي چې دغه ټولو حجراتو ته باید د ترانسپورټیشن یا د حمل و نقل او انتقال یو وسیله موجوده وي. د انسان په وجود کې وینه هغه وظیفه سرته رسوي چې دا ټولو حجراتو ته دا شیان سرته وړي او هغوی ته ځي. نو کله چې انسان غذا خوري، مثلا موږ تاسې تنفس کوو، یو په نورمال ډول سره انسان په یو دقیقه کې د 15 تر 20 دفعو پورې نفس اخلي په نورمال ډول سره. نو دغه نفس اخیستل چې موږ اکسیجن اخلو، دا اکسیجن په هماغه هر ځل چې موږ اخلو دا د وینې سره یوځای کېږي او حجرات سره کېږي. او بیرته چې موږ کله سا وباسو، نو کاربن ډای اکسایډ وباسو. دا کاربن ډای اکسایډ دا د حجرات نه بیرته راټول شوی کاربن ډای اکسایډ دی چې زموږ شوشونو یا سږو ته راځي، او د هغې نه بیا موږ هغه وباسو د خپلې خولې او پوزې د لارې نه. دغه رنګ انسان وګوري په خپل ژوند کې ډېر یو مهم شی هغه ادرار دی، چې هغه اصلاً ادرار چې دی د وینې د تصفیه ده چې په پښتورګو کې صورت نیسي، او هغه اضافي مایات او اضافي الکترولایټونه هغه د وینې وځي او یو بیلانس دی هغه کې انسان ته رسیږي. دا ټول پروسیجرونه چې دي دا د وینې په واسطه باندې سرته رسیږي، او د وینې حمل و نقل وظیفه وینه لري چې په وجود کې د وینې پمپ کول هم د زړه وظیفه ده. په تاسو په تیر برنامه کې موږ هغه خبره کړې وه. او بیرته د ټولو حجراتو نه، د وجود د ټولو حجراتو نه، د سر له نیولې تر پښو پورې، د پښو د ګوتې پورې، د ټولو حجراتو نه، د دې غذایي مواد، د دې فاضله مواد راټولول او هغه بیرته اطراح کول دا د وینې وظیفه ده. او دا زړه دا کار سره کوي. د زړه سره وصل په ځینو دي چې دا رګونه د زړه نه شروع شوي دي، د زړه غټ شریان چې د زړه نه وتلی دی هغه ابهر شریان دی، هغه نه وځي او داسې تقسیمیږي په نورو دغه باندې برانچونو او صوباتو او وړو وړو رګونو باندې. او په دې ډول سره بیرته د ټولو حجراتو نه دا هر څه راجمع کیږي او بیرته راځي د زړه ښي طرف ته. نو زه نه پوهېږم چې تېر کال موږ په دې باندې خبره کړې وه که نه وه کړې، د زړه په اناتومي باندې په هغې باندې خبره وکړو چې زړه څلور برخې عمدتاً زړه دوه برخې لري، یو د زړه ښي طرف دی، یو د زړه چپ طرف دی. د زړه په ښي طرف کې هر موږ دوه جوفونه لرو، نو یو جوف چې دی د زړه موږ دهلیز ورته وایو، او یو ته د زړه بوتین وایو یا ایټریم او وینټریکل. او په چپ طرف کې همدغه شانې یو دهلیز لرو او یو بوتین لرو. د دهلیزونو وظیفه چې ده هغه د وینې ترلاسه کول دي. ښی دهلیز د وجود نه په اصطلاح سره ناپاکه وینه یا ناتصفیه شوې وینه ترلاسه کوي د ټول وجود نه، او هغه بیا ښي بوتین ته تېرېږي د یو وال د لارې نه، او بیا د ښي بوتین د لارې نه دا وینه ځي سږو ته، او په سږو کې د هغې تصفیه صورت نیسي، یعنی اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکسایډ د لاسه ورکوي. او دا وینه د سږو نه یا د ښیښونو د لارې نه دې طرف تېرېږي چپ دهلیز ته، د زړه چپ دهلیز ته، او د چپ دهلیز نه بیا چپ بوتین ته ځي، او د چپ بوتین د لارې نه دا پمپ کیږي، او دا د ټول وجود ته تصفیه شوې وینه رسیږي. اوس دا کوم رګونه چې د زړه وینه راوړي او یا د زړه وینه وړي، یو قسم رګونه ته موږ شریانونه وایو او یو ته موږ مریضونه وایو. هغه رګونه چې هغه د وجود نه وینه راټولوي او زړه یې راوړي هغه د وریک په نوم یادیږي، او هغه چې د زړه نه وړي د شریان په نوم یادیږي. د شریانونو خپل وظایف دي، د وریدونو خپل وظایف دي، د دوی په ساختمان کې فرق دی، او لکه څنګه چې په وظایف کې فرق دی هماغه په ساختمانونو فرق دی. او د دې سره څنګه چې د دې امراض هم بیلابیل دي، او د امراض پروګنوسیس یا انذار یا مثلا موږ څه وایو چې هغه باندې څه تاثیر لري انسان ته د لګې ورته یا هغه دې څه ده هغه هم مختلفه ده نو نظر کې دا بس مخالفت کوم چې تاسو باندې څه کوي
امي ضربان قلب از کجا پیدا میشه امي و درجه ازي چی باید باشه امي بسیار زیاد مهم است مثلا ډاکټرای خارجي میگن که اگر ضربان قلبتان بین 60 تا 100 باشه این نرمال است یعنی مثلا وقتی که سپورت میکنین قدم میزنین تا 100 شاید بره نه منتها اگر از 130 زیاد شوه حتما به ډاکټر یعنی تکرار شوه بسیار زیاد میگه او حتما به ډاکټر مراجعه بکنین امی ضربان قلب هم یک طرفه کنین چه باول؟
ضربان قلب یک خویی است که خداوند در شانه قرآن کریم می فرماید که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم و فلا تبصرون کائنات بسیار وقتیت دلائل خلقت است و دخلقت خود انسان بسیار دلائل توحید الله است این ما که قلب میبینم قلب یک اکسیسون بسیار پیشرفته داره امین چیزی که شما گفتین که ضربان قلب است ی اصلا قلب از خود یک جنریتر داره پاور جنریتر یا تولید کننده برق یک سیستمی که او دا برق تولید میشه سیاله تولید میشه یا امپلس برش میگه او به نام ساینو اچیل نود یا اس انود یاد میشه اس انود یک نقطه تولید برق است که او برق تولید میکنه و بعد به تمام قلب او انتشار مییابه از طریق وایرها یا لاینها و یا ترهای برقی تو دا عضلات قلب هم دور تیر شده است. ما این سیستم با اصطلاح عام مردم وایرنگاری میگه وایرنگاری قلب است وایرنگ قلب است. این دا یک دقیقه از 60 گرفته تا 90 دفعه دا یک دقیقه اینا چی میکنن سیاله ایجاد میکنن و هر سیاله که است قلب به حساب امو سیاله های برقی است که او تقبض میکنه یا تقلص میکنه و ضربان قلب به میان میآید و خون پمپ میکنه. این سیستم چند قسم امراض داره. مثلا یا د خود این نقطه ای که تولید کننده برق است د ای اگر مشکل به میان بیاید اینا نمیتونن که چی را تولید بکنن. باز به تعقیبش یک د بیکاپ یا د چیش د بیگراوندش د پسمندرش یک نقطه دیگری است به نام ایدی نود. او باز فعال میشه خود با خود فعال میشه یعنی سیستم قسمی پروگرام شده خداوند درشون پروگرام کرده که اگر یک نقطه او فعال میشه و او بعدا کفایه مواجه میشه سیستم دوم فعال میشه سیستم دوم که است اونا باز میتونه که از 40 تا 60 دفعه ضربان تولید بکنه و به این شکل باز پایین شن دیگر آمدن که اونا باز تکافو نمیکنن امراض دیگری است که او دا سیستم امی وایرینگی چی است وایرینگی انتقالی
سیمدوانی منظورتان سیمدوانی میگم مثل سیمدوانی واری امی وایرنکاری که میگن سیمدوانی واری کلش
بلکل نزدیده سیمدوانی دا ای که اگر مشکل پیدا شوا یا ای طور میشه که مثلا ما شما شرطی برق میگن شرطی بلکل بسید که دا برق شرطی میشه اوجم شرطی میشه شرطی میشه و خلق تکان زیاد بمیان میاید اونا با نام اکشیل فبریلیشن یا اکشیل فلتر یا ونچکولر فبریلیشن یا به این قسم امراضی ایریتمیا ما میگن یا بینظمی های قلبی بمیان میاید یا مثلا او کمک مقاومتش چی میشه زیاد میشه و سیاله را به آسانی نمیتونه که او از او انتقال بکنه
دکتر سیم محترم یکی مثلا در سنه که از 60 بالا شوه مثلا امیر رتم قلب یا ضربان قلب اگر از 60 پایین باشه مثلا بعضی اوقات میبینیم که 55 57 است این موضوع خطرناک است یعنی مثلا دی این موضوع شنونده چی باید بکنه که ضربان قلبش اگر دائم از 60 پایین بره این خطرناک است یا نیست
بله اصلا ما گفتم که این که پایین میره این هم غیر نرمال است اگر بالا میره صرف دا کسایی که اونا ورزشکار هستن و به شکل ریگولر و منظم هر وقت ورزش میکنن بازی کننده ها هستن در مختلف بازی ها سهم میگیرن اونا به شکل نرمال میشه که امی ضربان قلب از 60 پایین بیاین از 50 و 60 باشه او نرمال است ولی دا مردمای نرمالی که اونا ایتور کدام ورزش های ریگولر و منظم نمیکنن اگر دا اونا پایین میاین اسبابش یا دا داخل قلب است و یا بیرون قلب مثلا یک غدس به نام تایراید در تایراید بعضی مواد است او اگر کم میشه معنیشی است که میشه که ایچ شوه ضربان قلب کم شوه
دکتر صاحب امی تایراید که گفتین شما دیج من از دکترهای دیگه شنیدم میگن که بر رگ و تایراید دیگه پا مسئله نمک بسیار زیاد رول عمده داره. مثلا مردم در افغانستان نمک بسیار زیاد میخورن، به طور اوسط ما که گرفته میگه 6 گرام باید زیاد خورده نشه که این به اندازه یک قاشق چای خوریست، کلش میگه زیاد نباشه. از این خاطر این نمک ضرور آمه است، از خاطر یود برای تریوت از چی بالا، از این خاطر خود نمک هم میگن از دو ماده سودیم و کلور تشکیل شده. امیرم امی اهمیت نمک اگر شما تشریح کنین که اندازش چقدر باشه، مردم چطور توجه کنه ایده غذا، غیر نمک پر میکنن شور شور هم خورده میرن سیبنی. امیر اول یک کمه که تشریح کنین که باز بریم به دیگر مسائل.
بله، اصلا این تو راسته که نمک یک نمک عام است که ما شما استعمال میکنم، یک هم نمک آیودیندار است که حالا در بازار پیدا میشه، اکثریتش آیودیندار است، آیودین داره. یعنی او چیزی که بتایره ربط میتم او ای است که مثلا آیودین باید داشته باشد. در منافقی که اوجا آیودین کم است، عموما اونا با هایپوتایرویدیزم یا یعنی فعالیت غده تایراید کم میشه، و باز خصوصا در زنای حامله اگر اونا کم میگیرن باز اطفالشان همینطور پیدا میشن. یک مسئله آیودین است. ولی اگر عموما در باره نمک گپ بزنیم، از لحاظ امراض قلبی خوب است که نمک کم خورده شود. یعنی ما کوشش میکنیم که مردم نمک کم بگیرن، از 5 گرام در روز با زیاد خورده نشوند. یعنی تقریبا در حدود 2 الی 5 گرام باید باشه. ای باز الکترولیتم گرفته میشه، اگر زیاد میشه این سبب بلند بردن فشار میشه و فشار خون، و فشار خون یکی از اسباب خودش هم مرض است، خودش هم بسیار زیاد تخریبات با میان میاره، خود یکی از اسباب امراض قلبی هم بلند رفتن فشار خون است.
دکتر صاحب خلاصه مطلب در پشتو مگر بگوین که هر قدر که میتونن از خوردن نمک یعنی اندازه نمک خود احتیاط بکنن. امیر به پشتو هم بگوین که پشتو زبانان بسیاری کسایی هست که دلیل نمیفهمن، امیر مرام یک لطف کنین.
د زلد امراض و د مخنیوی د پاره د ډیرو شیانو توصیه مونږ کوو چې په هغه کې یو د مالګې کم استعمال دی. که مونږ په ورځ کې د 2 ګرامو نه 1 کیلو چې دغه 1000 ګرامه ده، نو تاسو اوس اندازه ولګوئ د 2 نه تر 5 ګرامو پورې مونږ باید د دې منځ کې مالګه استعمال کړو. دینه باید زیاده نه شي. بعضې خلک چې د 9 نه تر 12 ګرامونو په اوسط ډول سره استعمالوي چې دا ډېر زیات دی، نو دا باید کم استعمال شي، ځکه چې دا د وینې فشار لوړوي، او د وینې د فشار لوړوالی چې دی هغه د نورو امراض سره سره چې مثلا کیدای شي په سپینګیرو خلکو کې د دماغ رګونه وشلیږي او خونریزي پیدا شي، د دې سره څنګه د زړه امراض رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب محترم، با اجازهتون به شنونده عزیز مو فرصت میتیم برای اینکه سوالا رو تکرار نکنیم. شنونده عزیز مو میتونن هم به زبان دری یا پشتو هم به زبان پشتو هم میتونن سوالای خود طرح کنن. ډاکټر صاحب در دو زبان بلد هستن، تشریح میتن. یک شنونده را وصل کرد به استودیو. بله شنونده عزیز بفرمایید. صاحب
منونه محترم نظر صاحب سلامونه میکنید، مومونه دکتر صاحب محترم تام سلام کلمه فضل هادی وردگی ما باندې چک وردگونه ډیر ازیا تمنونه خدای وو کوشه یو خخ پرونم پایل شری وینم. مو غوښتل د محترم دکتر صاحب نوم دغه سوال پښتنه ده، سوال مې دغه شای دی چې مو یو دوست یا د قلب او د زړه د سې یو چې درد یو وخت پیدا کیږي. مثال په میاش کې 15 ورځې د سې یو چې درد پیدا کیږي، نو دغه درد بیا یو څلور او 15 ورځې پوري وي، او سینیم به 15 په شوخ کېده. نو د دوه لپاره یو داسې هغه کوو، دغه د انسان په وجود کې تر کومه اندازې پورې وینه ده چې د نړۍ پام کې وي، دغه اندازې تر کومه اندازې پورې ده دغه وینه. دا دوه سوال او دغه د موږ د مریض په اکله باندې دغه ژوند هم داسې لرو پراته سیمو کې ده، یعنی څو ورسره وکړو که چیرته ضرورت کې کومې خواته بوزو او که دلته کوم داسې په اصطلاح دوا وي چې هغه دا لارښوونه ورته وکړو چې دلته ورسره هغه اجراات وکړو. دا هم یو سوال وایي محترم ډاکټر صاحب.
بله این سوال یادداشت دکتر صاحب یکی دیگه هم وصل شده. خیلی دو نفره میگیریم، باز دیگه دفعه باز یک به یک میگیریم آقای عیار. بله شنوندگی عزیز بفرمایید.
سلام به نظر صاحب بخواهد تو بایی دکتر صاحب بسیار محترم زنده باشی احمد شاسم همه دکتر صاحب یه امی دکتر یولوژی رو پای چند نفر گفتم اولا نکلن داینده یک دکتر یولوژی رو سر پروستاتو مشکلات پروستات یعنی بحث کنن اگر دعوت کنن خوب است. و فعلا ما میرم نیم که یعنی انیس سار خون بلند، یعنی چی به مثل مفهوم است؟ اگر تی در پروگرام نگان یک تشریح شد، خب بازم دکتر صاحب اگر یک تشریح کنه که فشار خون بلند یعنی چیزی لگاه تنگ میشه یا وسیع میشه مبین کلام نباشه. یعنی تشکر میکنم که
دکتر صاحب محترم خیلی دو شنونده را جواب شه بگیریم بعد از دیگه شنونده را فرصت میدیم. بفرمایید دکتر صاحب.
دیر مننه در فضل حدیب و پیسه بختنه دو بختنه مطرح کردیم. یو هغه ویل چې یو پندیشکان ځوان دې تخپل کیږي او هغه د زړه وچ درد اوره پیدا کیږي او د درې تلو وځي دوام کوي دا څه څوک نو د اصلا د زړه درد موږ نشو ویلې موږ د سینې درد وایو د سینې درد چې دی هغه مختلف اسباب دي کیدای شي د هغه زړه د زړه وجې کیدای شي معده د هغه وجې کیدای شي سږي کیدای شي د بهرنی اډوکی چې کم دي د سینې اډوکی د دې دردونه او د عضلاتو دردونه نو دا مختلف دردونه د هغه سبب کیدای شي. زما توصیه فضل هادی ورته څه پدادا چې دا غوړو چې دا یو شخصانه ده چې البته متخصصین موجودی هغه بوزي او د مکمل معاینات شي ولي د شي اول د مریض نه پښتنه وشي او ولي د شي چې دا تکلیف د شي ده نو په خپل سر باندې د وای به شنو اخلي لږ تکلیف به وته ورته کو تابل سره لند دي چې البته چې نه قابل کې ان شاء الله متخصصین شته البته کې شخصانه ته مراجعه وکړي. دویمه خبره د ویني پر اړه پوښتنه کړې و. د ویني پر اړه معنی د انسان په وجود کې په نورمال ډول سره د تلور نیم زره سیسینا یعنی تلور زره 300 سیسیا ملي لیټر ده. یعنی تلور نیم لیټر دا غیر نیم لیټر 15.1 لیټر پورې وینه چې دا موجوده ده چا کې کم چا کې زیاته په دارې کې زیاته د کوم راځي. سوال دوم از برادر ما بود درباره فشار خون کی فشار خون اصلا اچھی بمیان یا فرط فشار خون یا فشار خون کے بالا میرا ای دو اسباب عمدہ دارا یک سبب اس کے اس او ای اس مثل کہ شما گفتے نمی رکھا کہ ایسا رکھا با بلند بردن سن بلند رفتن سن مثلا یک آدم از 60 سالگی بالا میرا ای رکھا امو الاستیکیت و صفت ارتجاعیت خود از دست میتا کم میشا و بعض در او صورت یک چیزی بسیار محکم تبدیل میشه رکها. در او صورت اگر حجم خون بالا میره رکها خاصیت الاستیکی نداره و به این شکل فشار خون بالا میره. یک ای است و دوم ای است که در داخل رکها امین و علیم یا حجم خون که است او بالا میره. حجم خون که است ما که میگیم که نمک کم بخورین سبب ایشی است که نمک وقتی که داخل خون میشه او مایات را از بیرون جذب میکنه از دیگه وجود جذب میکنه و داخل رکها میکنه که حجم خون بالا میره و با فرط فشار تبدیل میشه.
بریم همین چه قبل از اینکه به شنونده بوین یک امی اماشا خان گفتند یک برنامه دیگه بگیرین که در آینده مشکلات پروستات هم سر صحبت شوه. این مسئله پروستات هم بر رکها خو ارتباط داره اصلا یا نداره؟ باز روی از یام یک کمه که صحبت کنین دکتر صاحب. شنونده ما رو بگیریم اول. بله شنونده عزیز
سلام تا ته سلام ډاکټر صاحب. ما له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه لرم چې دا زړه شي پر سر مو بوج راځي دا شي او درې څلور مې شي سر مې د سترم شي نه خپلواک نه پاره ولا خبرې کوم.
ما نه فهمیدم بسیار مې ډېر او بخیر دوه پنځه په پوښتنه باندې
ډاکټر صاحب شنیدین
نو تاسو ناروغي چې دا لکه څنګه چې ما مو کوي له کله کله دا تاسو کوم تکلیف دی تکلیف کومه اراض وایو اراض یا تکلیف چې مریض احساسي دا کېدای شي د څو مختلفو سببونو دغه د وجې اسباب د وجې نه نو دې په خاطر باندې تاسو د داخلي یو متخصص ته لومړی مراجعه وکړئ ځکه د سر بوج چې دی یو عمده وجه ده هغه رواني تکالیف کېدلی شي د دې سره د فشار لوړوالی چې دی هغه هم په سر باندې بوج رامنځته کوي د دې سره په سر کې داخل کې خدای نه خواسته څه کتلو موجودیت چې دی هغه هم دغه تکلیف رامنځته کولی شي او مختلف اسباب دي نو کله داخلي او متخصص ته مراجعه وشي نو زه فکر کوم چې هغه به په ډیر ښه شکل سره تاسو معاینه کړي تاسو پورا تاریخچه ورته واخلي.
یک شنوندې دیگر هم میګر
بعضې ساري دي چې داسې خلک مالې دلی دي چې یا په داسې یو جګړه باندې تیز وخی دي داسې وړې حمله پر راوړي حتی چې بیو کوي او کیا تیز غږ کوي دینم دي متاثره کیږي د باندې حمله راځي یا درو سره درځيږي او همدارنګ یا بعضی وخت موږ سي مریض لرو چې دا د سب خواته وخته خواته د ځای نیم درد کوي همدارنګ یو واري اعلان سابې حمله پر راځي او دا بیا ډاکټر ته غل وایا دا حمله چې پر راځي دا بل مریض باندې چې وخته خواته درد پیدا کیږي همدا د زړه سره تړاو لري او کا دا
فرزند تا کوم امراض بیماریزی دا
سب یک شنوانی دیگر هم سوالا رو یادداشت اگر کنین سب بله شنوانی جز بفرمایین
کشمیر خان درملوال هستیم از خیبر پختونخوا هریپور زنگ زدیم
بله کشمیر خان خوش آمدین سب بفرمایین
سلام نوونی که هیل محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کو ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب نه ولند پښتنه دې ماده ده هغه څوک چې د زړه تکلیف لري یا د زړه ناروغي لري هغه باید هغه کوم خوراکي شیان چې د استعمال کې زړه ته ګټه ولري مثلا په سبزیجاتو کې یا سابو یا مثلا په میوه‌جاتو کې هغه کوم شیان چې د زړه تقویت مثلا دې کې دې ته مثلا ګټه رسي او مفید تمامي دي بس دا یو ولند پښتنه مې ول محترم ډاکټر صاحب نه که جواب را کی نور خو وخت واړو درته
دا درد لمړي ورچی ایمیل چې یو کس ته هغه په لور ځبه نشي دي او هغه ساو نفسنګي ولا پیدا کیږي یا حتی دی وشکیږي اې دا د وسره تعلق لري کنه او دوی اندره چې په چپ طرف کې درد دي نو دا دواړه آراس دي دا د ناروغي او آراس کېدل شي دا تکلیف مونږ دا خی چې ممکنه ده د مریض سره دا د ناروغي ویری ځکه زنه په ناروغي کې یو عمده ارسی دے اغا نفسنگی دا او کلا خصوصا چی سڑے کار کئی یا گردی یا پا لوڑ زی بانی خیجی پا زینو خیجی یا پا غره و پا گونده بانی خیجی نو پا دی وقتی دا نفسنگی پیدا کیدل دا سابرلی پیدا کیدل او بیوشا کیدل دا یو دا زلد ناروغی و نخدا یوا دو هم ممکن دا چی دا وینی کم والی بکی دا هیموگلوبینو کم والی چی دے اغا پا اغا صورت کی دا یو بل سبب کیدل شی د سینې ناروغي چې په شوشونه چې دی هغه پورا دغه نشي غسلې نفس نشي غسلې او د هغه لنګ والیم یا د سږو د هوا حجم کم شوی د سینې ناروغي ول وجه نه لکه توبرکلوز دی او د سرطانګي د کورونا د ناروغي دا نور وایروسي ناروغي دي دا غوی د وجه نه د نو دا ټول اسباب کېدل شي خو د زړه په اسباب کې اوم د سبب چې هغه د نفس تنګي او خصوصا په لوړ ځای د خطر په وخت کې نو ممکن د چې دا زړه تکلیف لري دوهم د چا طرف درد چې دی هغه مخکې ما ویل د درد پر اړه معنی خو د زړه په ناروغیو کې عموما دردونه د زړه په د سینې په چپ طرف کې پیدا کیږي هغه چپ لاس هم زی ژامې تخیږي او ولتم قتل شي نو دا د زړه د ناروغیو علائم کېدل شي د خخه چې د زړه یو متخصص سره لیدل شي او هغه که ممکن نه دی د مریض پورا هغه وکړي دا معایناتو کې وی ګوري د ایبل لور چې کومه پوښتنه وکړه د ریپورنا چې د زړه د ناروغان لپاره خوراکي شیانو کې کم شي خره لکه عموما خلک دا پوښتنه کوي چې کوم شی نه لري د ورخه پوښتنه وکړه چې کوم شی ورته خره فائدہ ورته کوم شی زیات راځي نو د زړه مختلفې ناروغۍ چې دي هغه مختلف شیان ورته یا خري او یا ورته بد دي مثلا کله چې تاسو د زړه درګونو ناروغۍ چې دي د زړه درګونو په ناروغۍ کې عموما موږ ورته وایو مریضانو چې تاسو سبزیجات زیات وخورئ میوه‌جات زیات وخورئ شین چای استعمال کړئ ورزش وکړئ وګرځئ او دا ځانه غوړ کم کړئ قندیات او فاضل شیان کم کړئ نو دا وته وایو خو د زړه د والونو ناروغي چې دي د زړه د والونو په ناروغي کې بیا موږ مریضان ته ویل چې تاسو شنه سبزیجات مخورئ هغه شیان چې شنه پانی لري هغه تاسو مخورئ کله چې د زړه د وال ناروغي ولري خصوصا کله چې د زړه والونه تنګ شي د زړه وال او د زړه شریان د ازمره بیل بیل مسایل دي عموما زمونږ خلک د هغه وجه نه کويږي عام ډول سره هغه وی چې یاد د زړه والونه بند شي دي د زړه وال بندیږي نه د زړه وال یا تنګيږي او یا په ادمه کفایه باندې اخته کیږي یعنی نشي کولای چې وینه بند کی لیک پکې پیدا کیږي لیکاج پکې پیدا کیږي نو که زړه والونه تنګ شي په هغه صورت کې موږ عموما مریضانو ته وایو چې د شنې پاڼې او شیان نه خوري ځکه چې ممکن ده چې د هغه د وجه نه د وینې د لخته کېدلو قوت لوړ لړ شي او وینه لخته شي په ځلګي چې هغه د ډیرو نورو مشکلاتونو سبب ګرځېدل شي نو په خوراکي شیانو کې عمومي شکل سره سبزیجات او میوې چې دي دا خه اختیار دی خه ګوزینه دا خو آپشن دی چې انسان دا غوښنه استفاده وکړي خو د دې خوراک نه زیات چې ورزش او د ورځې کم از کم 10 دقیقې ګرځیدل چې دی هغه د لپاره ډیر مفید دی
زیات تشکر ډاکټر سید خالد راشد متخصص جراحي قلب و اویه رئیس شفاخانه الحیات